السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې د صفی الله ستانک زیم تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو رایدان نیم ساعته خبری مجله د همانه میرزی په تخنیکي همکاري د تخبریږي او مهم راپور دا دی چې د طالبانو یو جګپوړي پخوانی مقام او مرکچي د وسلوالو طالبانو پر مشر غږ کړی چې د ګاونډیو هیوادونو جاسوسان د طالبانو لیکو څخه وباسي. نور مهم راپورونه هم درته لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. صالح محمد صالح وایي. په ننګرهار کې د داعش ډلې په لسګونو وسلوال وژل سوي، په هلمند کې د قهر میوند په نامه پوځي عملیات روان دي، په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د سوریې د محاصره سوي شارحلې پر وضعیت ځانګړې غونډه وکړه. د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د داعش سخت دریځې ډلې وسلوالو طالبانو او پاڅونوالو ترمنځ په جګړه کې د داعش تر 500 زیات غړي وژل سوي دي. د ولایت چارواکي وایي دغه نښتې له پرون سهار راهیسې په پاس پچیر سیمه کې روانې دي. د ولي ویان عطاالله خوجانی ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښته کې ملکیان او وسلوال طالبان هم وژل سوي.
په دواو بیلابیلو سیمو کې هلته د وسلوالو طالبانو او د ولسي پاڅون کوونکو سره په نښتو کې ښکېل شول. نن سهار بې پیلوټ الوتکو لپاره هوایي بریدونه عملته وشول چې دغه بریدونو په پایله کې تقریبا 450 داعش وسلوال ووژل شول. همدارز د داعش وسلوالو په نښتو کې 4 ولسي وګړي شهیدان شوي دي، 4 وسلوال طالبان ووژل شوي دي.
د ننګرهار چارواکي وایي په پاس پچیر سیمه کې د داعش ډلې غړو د ملکیانو اولسو کورونو ته هم اور اچولی. بل خوا د هلمند چارواکي وایي د قهر میوند په نامه پوځي عملیاتو په نتیجه کې 13 دوله ضد وسلوال وژل سوي او 14 نور ټپیان سوي دي. د ولي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې 22 وسلوال یوازې تېره شپه د لشکرګاه په بولان سیمه کې وژل سوي.
وسلوال مخالفین و دیغوی به دون ساحو باندې بریدونه وشول چې من غوښتل په دون ساحو کې مخ ته راشي او مینونه کېږي. هغه ځینې هدف ونیول شول چې په ترڅ کې د یو قمندان په شمول 22 وسلوال مخالفین هلته له منځه تللي دي. هغه ساحو کې کمانډوي ځواکونه او تر څنګ یې نور قوتونه فعلاً پاتې دي.
شپاړس وسلوال په نورو عملیاتو کې وژل سوي. چارواکي وایي چې په وژل سوو کې د وسلوالو قمندانان هم شامل دي. د دولت مخالف وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فراه ولایت چارواکي وایي د وروستیو ناامنیو له کبله څه باندې نظره کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. د فراه د کډوالو رئیس رحم الدین ریګیوال ازادي راډیو ته نور معلومات ورکړل.
او په شاوخوا د 15,000 کورنۍ هم په خپل فراه کې چې د قرېجات څخه راغلي دي او فراه ته راغلي دي دغه کډوال سوي دي، بي ځای سوي دي.
تاسو ازادي راډیو ته راځئ. د کندهار د تازه میوې سوداګر وایي سږ کال یې د 2.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت انګور نورو هیوادونو ته صادر کړي دي. په کندهار کې د تازه میوې د ټولنې مشر حاجي نانی ازادي راډیو ته وویل چې دوی 15,000 ټنه انګور پاکستان او هندوستان ته صادر کړي، خو سږ کال یې ستونزې هم درلودې.
په دغه 15,000 تنه کې چې موږ د اسناد د ګمرک راایستلي دي، د اوغو انګور اندازه دا وسلوان، خو دلته بازار هم خراب شو او پات هم شوله. انګور یوه میاشت پاکستان لار بنده کړله.
ویل سوي چې اوس له کندهار نور هیوادونو ته د انارو صادرات پیل سوي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د سوریې د معاصره سوي شارحلې پر وضعیت ځانګړې غونډه راوبلله. دغه غونډه چې د بریتانیا په غوښتنه رابلل سوې پکې هڅه کیږي د حلب د یاغیانو تر ورکې لاندې سیمو کې له بشري حقونو په سرغړونو یو پریکړه لیک صادر سي. ویل سوي چې په شمالي شارحلب کې شاوخوا 2.5 لکه ملکیان د سوریې د دولتي ځواکونو لخوا چې روسیې ملاتړ کوي معاصره سوي دي. د دې شورا عالي کمشنر زید راد حسین په حلب کې د سویو جنایتونو په وړاندې د اقدام غوښتنه وکړه.
د اپوزیسیون وسلواله ډلې د حلب په لویدیس کې پر ملکی سیمو د توغندویو او نورو مرمویو انداختونو ته ادامه ورکوي، خو په همدغو ناحیو کې د سوریې د دولتي ځواکونو او د هغو د متحدانو بې تفکیک هوایی حملې د زیاتې ملکی مرګ ژوبلې سبب شوي دي.
خو د روسیې سفیر الکسی برودافکین ویل په حلب کې یو طرفه اوربند ملکیانو او هغو جنګیالیو ته چې وسلې پر مځکې ایښي زمینه برابره کړې چې له ښاره ووځي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر ویلي نن ترکیې ته د سفر پر مهال به د عراق ملي حاکمیت ته د درناوي پر اړتیا ټینګار وکړي، خو ښاغلي کارټر دا ونه ویل چې پر انقره به فشار راولي څو د عراق له شمال څخه خپل ډیری ځواکونه وباسي. کارټر د ترکیې له ولسمشر صدراعظم او دفاع وزیر سره یو ځای د ترکیې د پارلمان ودانۍ هم وکتله چې په جولای میاشت کې د کودتا د ناکامې هڅې پر مهال ورباندې حمله شوې وه. د امریکا دفاع وزیر هغې پیښې ته په اشاره وویل:
I think everyone there admires the hero.
فکر کوم هر کس د هغې وحشتناکې پیښې د هغو اتلانو او شهیدانو ستاینه کوي. موږ ستاسو غښتلي دوستان او له اوږدې مودې مو متحدان د غراز په ترکیه کې د سترې ډیموکراسۍ وفادار پلویان یو.
د ترکیې شاوخوا 1500 سرتیری له ډسمبر میاشتې راهیسې د راق موصول ښار ته نږدې میشت سنی عربان او کورد جنګیالي روزي. په وسلو او منفجره موادو سمبالو سختریزو وسلوالو د عراق په شمالي ښار کرکوک کې پر ځینو دولتي اهدافو حمله وکړه. د حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. نننې برید په داسال کې کېږي چې د عراق دولتي او کوردي ځواکونو له موصول ښار څخه چې د کرکوک په شمال ویدیس کې پروت دی له داعش ډلې د سختریزو په ایستلو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. بل خو د ترکیې پوځ وایي د ترکیې په جنوب ختیځ او د عراق په شمال کې په هوایي عملو کې 13 کورد جنګیالي وژلي دي.
خبرونه مو لازادي رادیو ریدل د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ پانه کې کتل شي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د طالبانو یو جګپوړي پخوانی مرکچي او پخوانی مقام د وسلوالو طالبانو پر مشر غږ کړی چې د ګاونډیو هیوادونو جاسوسان د طالبانو لیکو څخه وباسي. د خبرې په یو لیک کې کړي چې جزئیات به درته خبرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا هیله ښودلې چې له حزب اسلامي سره د اوربند له نافذ کېدو سره به د دایمي سولې لپاره زمینه برابره شي.
ما امیدوار هستیم که با تطبیق تفاهمنامه بر صلح پایدار در افغانستان زمینه فراهم شود.
د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې هوایي پوځیان په ځینو برخو کې د کوارډینیشن یا همکاري یا همغږۍ په برخه کې لا هم کمزوري دي او باید ډیر کار وکړي.
در منطقه فرا قوای هوایی ما بالای نیروهای امنیتی ما کوردینات را اشتباه گرفتند و تلفات به وجود آمد. تجارب خود باید یا زیادتر بسازند.
د هماره چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د جګړو پر مهال د ماشومان وضعیت وحشتناک بلله. به هم خراغلی د طالبانو یو جګپوړي پخوانی مقام او مرکچي د وسلوالو طالبانو پر مشر غږ کړی چې د ګاونډیو هیوادونو جاسوسان د طالبانو له لیکو وباسي. د پخوانی طالب مشر مولا هیبت الله ته په خپل لیک کې همداراز د طالبانو په وسلوالو حملو او پوځي تکتیکونو کې د بدلون غوښتنه کړې. ویلي دي چې پر جماعتونو او عامه تاسیساتو باید حملې ونه شي. د دې لیک جزئیات احمد تکل اوروي.
د وسلوالو طالبانو د کوټې د شورا پخوانی غړي او د دې ډلې پخوانی مرکچي سید محمد طیب اغا د طالبانو پر مشر غږ کړی چې هغه کسان چې د پاکستان، ایران او نورو هیوادونو له استخباراتو سره مستقیم یا غیر مستقیم اړیکې لري له خپلو لیکو وباسي. طیب اغا په یو لیک کې چې د جولای په 14مه یعنې څه باندې درې میاشتې مخکې ملا هبت الله ته استولی، لیکلی دي چې له بهرنیو استخباراتو سره اړیکې تباهۍ او شر ته لاره هواروي. طیب اغا غوښتنه کړې چې د بهرنیو استخباراتو جاسوسان لومړی په موقت ډول او که اصلاح نشي د تل لپاره د طالبانو له لیکو لرې کړي. طیب اغا دا لیک ظاهرا وروسته له هغه لیکلی چې ملا هبت الله او نورو طالب مشرانو له ده سره د سلام مشورو غوښتنه کړې. ملا طیب اغا په خپل لیک کې چې یوه کاپي یې ازادۍ راډیو هم ترلاسه کړې، د طالبانو د تشکیلاتو او د مبارزې د بنیاد او بڼې په اړه شک څرګند کړی او ویلی دی چې ملا هبت الله دی ځانته امیر المؤمنین نه وایي، ځکه دی وایي د امارت لپاره قلمرو پکار دی. په داسې حال کې چې د طالبانو مشران په پاکستان کې استوګن دي، دی د طالبانو د مشرتابه پر شورا غږ کوي چې له پاکستانه اوزي، ځکه که دوی افغانستان ته ستانه شي نو پاکستان پر دوی هغه څه نشي منلی چې د ده په وینا د افغانستان او طالبانو په زیان دي. طیب اغا وایي امارات هغه وخت پر ځای مفهوم دی چې طالبان یوازې پر کلیوالو سیمو نه بلکې د افغانستان پر ټول قلمرو یا ډیری سیمو ولکه ولري. په داسې حال کې چې د طالبانو حملې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو تر ټولو لوی عمل ګڼل کېږي، طیب اغا له ملا هبت الله څخه غواړي چې طالبانو ته امر وکړي څو په جوماتونو، سړکونو، پلونو او نورو عامه تاسیساتو کې چاودنې، د رغونې او خیریه مؤسسو د پروژو د کارګرانو او انجینرانو وژل او تښتول، د بندیانو بې محاکمې وژل او په لویو لارو کې له موټرو د مسافرو ښکته کول بند کړي. نوموړی په خپل لیک کې غوښتنه کوي چې طالبان دې د یو مخالف کس د لمنځه وړلو لپاره پر روغتونونو، تعلیمي مؤسسو او نورو ملکي ادارو حمله نه کوي، ځکه بې ګناه ملکي وګړي پکې وژل کیږي. سید محمد طیب آغا د 2014 کال په جولای میاشت کې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته په قطر کې د طالبانو د دفتر د مشر په توګه له خپلې دندې استعفا وکړه. ویل کېږي د ده د استعفا علت د نوي مشر د غوره کولو پر سر اختلاف و. سید طیب آغا په خپل لیک کې ویلي دي چې دې ته ورته غوښتنې یې د طالبانو پخواني مشر ملا اختر محمد منصور ته هم سپارلې وې.
قدرم نوریدونکو د سید طیب آغا د هغه لیک جزئیات مو د ازادي راډیو لارې واوریدل چې ښاغلي طیب آغا د طالبانو اوسني مشر ملا هبت الله ته لیږلی او ځینې غوښتنې یې ترې مطرح کړي دي. په همدې اړه باندې د تحلیل لپاره له موږ سره همدا شیبه د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي حقوقي چارو کارپو محترم نصرالله ستانکزی په ټلیفوني تماس کې دی. ستانکزی صاحب، مننه چې زموږ سره مو د مرکې وخت راکوي. رپورټ مو واورېد، دغه لیک تازه رسنیو ته له هغې ډلې ازادي راډیو ته په اکسکلوزیو توګه باندې راغلی. په دې لیک کې له هیبت الله غوښتل شوي چې نور امیرالمؤمنین ونه وایي، ځینو نورو مسایلو ته هم اشاره کړې. لومړی د ده دغه غټه خبره چې په ده باندې غږ کړی دی، دا په څه معنا ده او د څه ښکارندوی کوي د طالبانو ترمنځ، د طالبانو د لوړ پوړو مشرانو ترمنځ؟
زه فکر کوم چې اساسا د طالبانو ترمنځ د ملا عمر د مرموز مرګ نه وروسته انشعاب راغلی دی که هیڅ شک نشته، او په خصوص د دوی په رهبري کې دا وضعیت لیدل کېږي په سیاسي لحاظ. له یو خوانه دا مسله ثابتوي، له بلې خوانه لیدل کېږي چې په طالب په رهبرۍ کې موجوده حالات یا موجوده تعریف چې د طالبانو له غورځنګ نه کېږي د هغې په سر هم شدید اختلافات وجود لري. نو زه فکر کوم چې دا برسیره پر دې چې د یو عمیق اختلاف نه نمایندګي کوي، د ده نه هم نمایندګي کوي چې د طالبانو په مشرانو کې د موزه تغییر په سیاسي لحاظ محسوسیږي.
خاله استاد، یو څه بل چې دوی اشاره کړې چې جاسوسان د لیکو وباسي، دا په څه معنا ده؟ یعنې د طالبانو په مشرانو کې هم دومره په دې کچه بې اعتمادي منځ ته راغلې ده چې بالاخره د جاسوسانو خطاب کوي او وایي چې باید دوی وایستل شي؟ په څه معنا ده؟ آیا په ښکاره توګه باندې د ګاونډي هیوادونو ښکېلتیا په دې کې دوی تاییدوي که څنګه؟
په دې کې هېڅ شک نشته چې د طالبانو په صفوفو کې باید مختلف استخباراتي سازمانونه په تیره بیا د ګاونډیو هیوادو او په خصوص د پاکستان استخبارات لاس لري، او زه فکر کوم چې دا یو پیغام لري، او دا پیغام دا ده چې دا جګړه په حقیقت کې پاکستانیان مخته وړي. نو د طیب آغا خبرې همدا معنا لري چې زه فکر کوم شدید تاکید به همدغه ځای ته.
یو څه بل چې د ښاغلی طیب آغا د سیاسي دفتر مشر په قطر کې، او بیا ډیر وخت د دوی مشري هم د طالبانو لخوا ومنل شو، په مذاکرو کې هم یو ځل د دوی نوم راغلی و، څه تاثیر کولی شي بالاخره په دننه افغانستان کې هم کېدی شي دوی ډیر زیات نور کسان د دوی لیوالتیا ولري، د دوی د مشرۍ څومره تاثیر کولی شي؟ په خپله جګړه کې به څومره تاثیرات راولي؟ څومره به کم شي جګړه؟
برسیره پر دې چې په جګړې باندې تاثیر لري، په مورال باندې به هم شدید تاثیر ولري. په دې کې هیڅ شک نشته چې د طالبانو هر یو مشر چې په رهبری شورا کې موقعیت لري، ځانته طرفداران لري، ځانته افراد لري، دا تاثیر لري، او دا خبره د انعکاس هم لري چې دغه اختلافات دغه سرحد ته رسیدلي چې اوس په علني شکل مطبوعات ته هم درسي.
استاد، یو څه په اخره کې پلان د توګه باندې افغان حکومت ته څه پکار دي؟ ویل کیږي چې ځینې غیر رسمي خبرې سوي دي او لا هم کیږي، په دغه حالت کې باید څه وکړي افغان حکومت؟
زه فکر کوم د افغان دولت دغه ستراتیژیک سیاست چې غواړي د طالبانو سره مذاکرات وکړي او هم بین الافغاني دغه ستراتیژي باید تقویت کړي، او له هر ممکن فرصت نه چې دغه لړۍ تقویه کولی شي لږه باید استفاده وکړي.
بله، ډیره زیاته مننه کوم استاد کور ودان د سیاسي حقوقي چارو کارپو محترم نصرالله ستانکزی، چې د طالبانو د لوړ پوړي پخواني مقام سید طیب آغا د لیک د جزئیاتو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک.
ازادي راډیو لوونه ترو
ما
مننه چې تر دې دمه له موږ سره یاستئ. اوس هم ورزو د ملي امنیت شورا د رپورټ په لور. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر هیله ښیي چې د جمهور رئیس لخوا د افغان امنیتي ځواکونو او حزب اسلامي ترمنځ د ډزبندۍ اعلان به په هیواد کې دایمي سولې ته زمینه برابرې کړي. دغه دفتر ویاند تواب غورزنګ د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل ډیر ژر به د حزب اسلامي غړي په امنیتي ځواکونو کې شامل شي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د امنیتی ځواکونو او حزب اسلامي ترمنځ د ډزبندۍ او د یوې کمیټې د جوړولو په اړه د جمهور رئیس اشرف غنی د فرمان له صادرېدو وروسته د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر خوشبینه دی چې دا اقدام به په هیواد کې دایمي سولې ته زمینه برابرې کړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د دفتر ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتو د سازمان له تور لیست به د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم لري کېدل او په امنیتي ځواکونو کې دغه حزب د غړو شاملېدل عملی شي.
ما امیدوار هستیم که با تطبیق هی تفاهم نامه و با اعلام
موږ هیله منیو چې د دې تفاهم نامې له پلي کېدو او د ډزبندۍ له اعلانېدو سره به چې جمهور رئیس امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه کړې هیله ده چې په افغانستان کې دایمي سولې ته زمینه برابره سي.
افغان حکومت او حزب اسلامي د روانې میاشتې په لومړیو کې یو تر بله د سولې تفاهم نامه لاسلیک کړه. د دې تفاهم نامې په اساس د افغانستان جمهور رئیس د یو فرمان په صادرولو سره امنیتي ځواکونو ته د ډزبندۍ او په امنیتي ځواکونو کې د هغه حزب د غړو د شاملېدو سپارښتنه کړې ده. د دې تفاهم نامې د پلي کېدو د ګډې کمیټې غړي محمد امین کریم ازادي راډیو ته وویل چې اسلامي حزب په 23 ولایتونو کې جنگي جبهې لرلې چې اوس پکې له حکومت سره ډزبندۍ ټینګه ده. خاغلی امین وای چې کارتیا پیخه چې د حزب اسلامي غړي به د حکومت په امنیتی لیکو کې شامل شي.
دا پروګرام به د اجرائیه ګډ کمیسیون لاري چې دا کار ته ګمارل شوی تر سره سي. وخت او څرنګوالی به د شرایطو او د سیمې د وضعیت په پام کې نیولو سره د کمیسیون لخوا اعلان سي.
په خاطر دې په بغلان ولایت کې د حزب اسلامي ځینو قماندانانو او ازادي راډیو ته ویلي و چې په ټولو جبهو کې له حکومت سره ډزبندۍ ټینګه ده. د دې قماندانانو له ډلې میرویس ویلي و چې تر اوسه د دولت امنیتي ځواکونو ته دا زمینه نه ده برابره شوې چې د دوی تر کنټرول لاندې ساحو ته تګ راتګ وکړي.
د افغانستان ولسمشر خبرداری ورکړ که چیرته په ادارو کې ښځو ته چا په بده وکتل که هغه وزیر وي یا رئیس وي یا هم بل مقام ولري دستي به له کاره ګوښه سي. ولسمشر اشرف غني دا خبرداری په کابل کې د ښځو لپاره د یوې جوړې شوې غونډې پر مهال وکړ. احمد شیبر له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې د ښځو ځورونه په ادارو کې د دوی د کارونو د خنډ یو علت ګڼل کیږي. ولسمشر اشرف غني خبرداری ورکړی دی که چیرته وزیر رئیس یا بل هر چارواکی ښځو ته په بده سترګه وګوري دستي به له کاره ګوښه شي. ولسمشر ټینګار کړی چې د ښځو په برخه کې حکومت په هیڅ راز له کړیو ژمنو نشي پشا کېدی. افغان ولسمشر د پنجشنبې په ورځ په ارګ کې د ښځو لپاره په لوړو دولتي مقامونو کې د متحول رهبرۍ په نوم غونډه کې وویل د دې اړتیا ده چې د ښځو او نرو ترمنځ د باور او درناوي فضا موجوده وي. په دې ترڅ کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کمشنره سوریا سوبهرنګ وایي د دوی د کمیسیون د څېړنو له مخې لا هم د افغانستان په دولتي ادارو او تحصیلي چاپیریال کې د ښځو ځورونه په بیلابیلو ډولونو موجوده ده. میرمن سوبهرنګ زیاته کړه چې عادتا ښځې او نجونې له دغو پیښو شکایت نه کوي.
دا ځکه چې دوی پوهیږي چې که شکایت وکړي خپله وظیفه له لاسه ورکوي او د کورنۍ لخوا به بندیزونه ورباندې زیات شي. هیڅوک له خپل رئیس او امیر شکایت نه کوي نو د کسانو له برطرفۍ سره دا ستونزه نشي هواریدای. تر ډیره باید داسې هڅې وسي چې د ټولنې ذهنیت د ښځو په باره کې بدل سي. هیله منه یم چې د ولسمشر دا خبرې هغو کسانو ته چې دا ډول کارونه کوي یو خبرداری وي.
د ارګ د غونډې په پای کې د مالی وزارت د منځنیو مالیه ورکوونکو رئیس امینه احمدی وویل د ښځو د عزت او ابرو د ساتلو لپاره باید لا زیات کار وشي. نوموړی بیا وړاندیز وکړ چې د سارن یو ټیم دې جوړ شي چې د هغو ښځو وضعیت وارزوي چې په وزارتونو کې په ټیټو بستونو کې کار کوي او هغوی چې ښځې ځوروي مجازات شي. بل لور ته د افغانستان د شوزو شبکه وای چې د شوزو زورونه یو اساسي ستونزه ده چې افغان میرمنې د کار په وخت کې ورسره مخامخ شي. د دې شبکې مشر حسین ساپی ازادي راډیو ته وویل چې زورون کې باید جدي تعقیب شي.
همدا خبره چې ښاغلي ولسمشر کړې ده باید تعقیب شي او اسناد وړاندې شي. که چېرته یو څوک مثلا د ښځو درناوی وکړي هغه باید وهڅو او مننه ترې وکړو، خو که څوک وینو چې ښځې ځوروي هغه باید تعقیب شي او سزا ورکړل شي. له دې سره به هغو میرمنو ته چې په ادارو کې له ځورونو ویره لري هیلې پیدا شي او هغوی چې ښځې ځوروي هغوی به هم وویریږي چې حسینه مجازات شي.
پنځلس کاله مخکې چې د طالبانو رژیم نسکوره شو، ښځو ته د کار او زده کړو زمینه وروسته له یوې اوږدې مودې برابره شوه، خو د راپورونو له مخې په دولتي ادارو کې یو شمېر ښځو د ځورونې له مخې مجبور شوي دي چې کار پرېږدي او ځینې میرمنې له دې ستونزې سره مخامخ دي او ځورې شي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالان له افغان حکومت غواړي چې د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي.
ناتو افغان ځواکونه روزي څو د وسلوالو مخالفینو پر ضد په هوایي حمله کې له نور دقت څخه کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې د افغان پوځ په هوایي حملو کې د ملکي وګړو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه ښودل شوې ده. احمد تکل له نورو جزئیاتو سره.
د ناتو ترینرانو د افغان پوځیانو د روزنې هغه پروګرام پیل کړی چې سرتیرو ته د جګړې په ډګر کې د هوایي مرستې د غوښتو پر مهال دقت او د وسلوالو مخالفینو د مرکزونو د سم کوردینات ټاکل ورخی. د دې پروګرام هدف دا دی چې په وروستیو څو میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو د پرمختګونو او په جګړو کې د ملکی وګړو د تلفاتو مخنیوي وشي. د افغانستان دفاع وزارت د افغان هوایي ځواک د مسلکي وړتیا په برخه کې نیمګړتیاوي مني او وایي چې د همدې ستونزې د لرې کولو په مقصد د ورسا په غونډه کې د روزنې د دې پروګرام د پیل پریکړه وشوه. له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش د هوایي ځواک هغه عملیات یاد کړل چې د ناسمو معلوماتو پر بنسټ غلط اهداف په نښه کړي.
در منطقې فرا قوای هوایی ما بالای نیروهای امنیتی
په فراک هوایی ځواک ته غلط کوردینات ورکړل شول او زموږ خپل امنیتی ځواکونو ته تلفات واوختل. همداراز په ځینو نورو سیمو کې هم تجربه لرو چې په دې توګه زموږ ځواکونه باید خپل مسلکي وړتیا اوچته کړي. له دې تجربو سره به هم ملکی تلفات او هم زموږ خپل تلفات کم شي،
تلفات خود ما هم کم شوه.
د افغانستان د هوایي ځواک کوچنۍ الوتکې اوس مهال د وسلوالو مخالفینو پر ضد په عملیاتو کې درنې وسلې کاروي، په داسې حال کې چې هغو ته له ځمکې څخه په دقت سره هیڅ راز لارښوونه نه کیږي. او دا هغه ستونزه ده چې امریکایي ترینر ډګرمن اندي جنسن او د ناټو نور روزونکي د هیواد د ځمکنیو ځواکونو د روزنې له لارې د هغې د حل هڅه کوي. د کسانو ته په پوځي مصطلحاتو کې د هوایي حملو تکتیکي کنټرولونکي وایي. امریکایي چارواکي وایي که څه هم هیڅ راز ضمانت نشته چې د هوایي حملو دا کنټرولونکي به د جګړې له ډګر څخه دقیق کوردینات ورکړي، خو په هر صورت زیات دقت ډیر مهم دی. ډګرمن جنسن چې په لوګر کې د ټریننګ په یو مرکز کې د کار پر مهال خبرې کولې رویټرز خبري اژانس ته وویل، کله چې الوتکه په هوا کې وي پیلوټ ته د ځمکې صحنې بل ډول ښکاري او د هدف خواته د پیلوټ د نظر متوجه کول ډیر دقت غواړي او همدا دقت د هوایي حملو اغیز هم زیاتوي. اوس مهال په دې روزنیز پروګرام کې شپېتو کسانو ته ترننګ ورکول کیږي او چارواکي هیله مندي چې دا شمیره به د روان کال تر مارچ میاشتې پورې سلو ته ورسیږي. د افغانستان په جګړو کې ملکي تلفات سږ کال زیات شوي. په تیرو نهو میاشتو کې 133 ملکي وګړي وژل شوي او نږدې 160 نور ټپیان دي، چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې 2 زیاتوالی ښیي. ملګری ملتونه وایي چې د دې تلفاتو له دریو یوه برخه د افغان پوځ په هوایي حملو کې وژل شوی دی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورک ویب پاڼه باندې په ژوندۍ آنلاین توګه هم اوریدلی شئ. همدارس facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک ادرس دی، کولی شئ خبرونه ولولئ، همدارس ویډیوګانې وګورئ او د راپورونو او مرکو لینکونه چې پر ازادي ډاټ اورک خپریږي دلته ترلاسه کړئ. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي د افغانستان په اوږده جګړه کې ماشومانو ته په وحشتناک ډول زیات زیان رسیدلی دی. دغه سازمان په جګړه کې د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د سازمان د ریپورټ په استناد ویلي چې د ماشومانو تلفات د اندېښنې وړ دي. فرشته جلالزی په دې اړه د بشري حقونو د څارنې د نړیوال سازمان د ریپورټ نور جزئیات وړاندې کوي.
د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د یو رپورټ په حواله لیکلي چې د روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې 609 کوچنیان وژل شوي او تر 1300 زیات زخمیان شوي دي. دا د تیر کال په پرتله د جګړې له امله د کوچنیانو په تلفاتو کې 15% زیاتوالی څرګندوي چې ساری نه لري. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو په استناد وایي په افغانستان کې له 2014 میلادي کال راهیسې د جګړې له امله د کوچنیانو تلفات هر کال د زیاتېدو په حال کې دي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو او وسوالو طالبانو ترمنځ د نښتو له زیاتېدو او ډېرو سیمو ته د جګړې له پراختیا سره سږ کال زیات کوچنیان وژل شوي او زخمیان شوي دي. د بشري حقونو د څارنې د نړیوال سازمان په حواله په افغانستان کې څرګنده شوي چې د ناوچاودېدلو موادو او ماینونو 40% قربانیان کوچنیان دي. د ماینونو او نورو چاودېدونکو موادو د انفجار له امله په وروستیو 4 لسیزو کې افغانان وژل کېږي او زخمیانېږي او دا ستونزه لا هم پرځای ده. دغه سازمان وایي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتې برخې مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو دی او د هغوی له ټولو ادعاو سره چې د ملکي خلکو د امنیت پړی کوي زیات ملکي کسان په ګڼمیشتو سیمو کې د انتحاري حملو له امله وژل کېږي. د بشري حقونو د څارنې د نړیوال سازمان په رپورټ کې د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله راغلی هغه وسلوال چې د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې یا داعش سره ځانونه متحد ګڼي په وروستیو نهو میاشتو کې د ډېرو وحشتناکو جنایتونو مسؤلیت لري چې په کابل کې د هزارګانو پر مظاهره حمله یې ډېره ښه بېلګه ده. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان همداراز وایي چې د حکومتي ځواکونو په حملو کې هم زیات ملکي وګړي وژل شوي او زخمیان شوي دي. د سازمان د ملګرو ملتونو رپورټ ته په اشاره ویلي په تیرو نهو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو او له حکومت سره د متحدو ډلو په حملو کې لشتلجه 650 تنه وژل شوي او نږدې 1400 تنه زخمیان دي چې د تیر کال په پرتله 20% زیاتوالی څرګندوي. د دوی په رپورټ کې راغلي چې زیات تلفات د افغانستان په کلیوالي سیمو کې په هوایي حملو او په ګرمیشتو سیمو کې د چاودیدونکو موادو د چاودنې له امله پیښیږي. په هوایي حملو کې د تلفاتو له دریو یوه برخه د نړیوالو ځواکونو له لاسه پیښ شوې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما خبرداری ورکړی چې پر ملکي سیمو د بمباریو او د درنو وسلو د حملو د دوام په صورت کې به زیات ملکي وګړي ووژل او زخمیان شي چې کوچنیان هم پکې شاملېږي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان د یونما دې رپورټ ته په اشاره ویلي چې په افغانستان کې د جګړې پر ټولو خواوو ژغ کوي چې د جګړې د نړیوالو قوانینو پر اساس د ملکي وګړو په ځانګړي ډول د کوچنیانو مسؤلیت ته پام وکړي او که داسې ونه شي د دې سازمان په باور ملکي تلفات په ځانګړي ډول د کوچنیانو قتلونه بجاری
وی. آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د عراق د دولت مخالفو وسلوالو د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې پر دوهم ستر ښار کرکوک له تیر شپې راهیسې بریدونو ته دوام ورکړی. کرکوک د کردانو په لاس کې دی چې د دوی پیشمرګه ځواکونه له داعش څخه د عراق په جنوب ختیځ کې د ستر ښار موسول د نیولو لپاره د جګړې په لومړیو کرښو کې جنګیږي. ځینې کتونکي په دې باور دي چې داعش غواړي د کرکوک له بریدونو سره په موسول کې پر دوی راغلی فشار کم کړي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
وسلوالو چې ځینو یې ځان وژونکي واسکټونه هم اغوستي نن د عراق پر کرکوک ښار برید وکړ. د لویدیځو اژانسونو په باور دغه وسلوال غواړي چې د هغو سرکونو ځواکونو پام د موسول له نیولو را وګرځوي چې د پرمختګ په حال کې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند جیف ډیویس پرون الهوره تلویزیون ته په مرکه کې وویل چې موسول به ډیر ژر عراقي ځواکونه ونیسي.
We support the Iraqi forces, so they're the ones who lead the charge.
موږ د عراقي ځواکونو ملاتړ کوو ځکه چې دا دوی دي چې مسؤلیت ورلغاړي دي او څه چې موږ کوو هغه د لومړي کرښو شاته سلام مشوره او همکاري ده. د ښار د نیولو وخت دوی ټاکي. موږ نه غواړو چې د دوی په دې پروګرام ځان وپوهوو. موږ نه غواړو چې دا وخت اعلان وکړو خو فکر کوم چې دوی ډیر ژر ژر مخکې روان دي او زما په باور دوی به ډیر ژر د موسول ښار ونیسي. لویدیځ اژانسونه د ځینو غربي کتونکو په وینا وایي چې د کرکوک له جګړې سره دا ګرانه ده چې بیا هم څوک اټکل وکړي چې ډیر ژر به موسول تصفیه شي. کرکوک له بغداد د شمال لوري ته 240 کیلومتره لري پروت دی. فرانس پریس اژانس خبر ورکوي چې د دوی خبريال یو ډله نارینه چې ټوپک او لاسي بمونه ورسره وو او د افغانانو په سر جامعې اغوستي وې د کرکوک پر یو واټ لیدلې دي. په دې ښار کې لږ تر لږه 15 مرګو پر دولتي ودانیو حملې کړې دي چې په دغو کې د پولیسو مرکزي دفتر هم شامل دی. وسلوالو د کرکوک په لمن کې د برېښنا یو مرکز هم په نقشه کړی دی چې ویل کېږي دلته لږ تر لږه 13 امنیتي ځواکونه او د انرژي د دې مرکز کارګران وژل شوي دي. په وژل شویو کې دوه ایرانیان دي. د لسو برید کوونکو د وژلو خبر هم ورکړل شوی دی. داعش د دې بریدونو مسؤلیت منلی دی. دا بریدونه نیمه شپه پیل شول او نن 14 ډزې په ټول ښار کې اورېدل کېږي. د ښار استوګنو وویل چې په سیمه ییز تلویزیون کې د ښار په څو ځایونو کې په کوڅو کې د جګړو ویډیوګانې هم خپرې شوې دي.
رنوریدونکو مننه چې د پښتو پروګرام تر پایه له موږ سره وې. دری پروګرام سید سمی عباس وړاندې کوي.
تشکر صفی الله، خسته نباشی. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که یکی از مقامات مهم طالبان از رهبر این گروه خواسته است که جاسوسان مستقیم و غیر مستقیم خارجی را از صفوف این گروه خارج کنند. مطالب دیگر هم داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
در برخورد گروه داعش با طالبان و افراد قیام مردمی در ننگرهار بیش از 50 نفر از افراد داعش کشته شدند. مقامات هلمند میگویند در نتیجه عملیات قهر میوند ده ها مخالف مسلح دولت کشته یا زخمی شدند. مسئولان در فرا میگویند به علت ناامنی های اخیر در این ولایت 9000 خانوار از مناطق خود بیجا شدند. تاجیکستان در امتداد سرحدات با افغانستان تمرینات مشترک ضد تروریسم با چین آغاز کرده و در یک حمله‌ای که گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت، شبه نظامیان مسلح اهداف را در داخل و اطراف شهر کرکوک عراق مورد حمله قرار دادند. تفصیل اخبار. در برخورد گروه داعش با طالبان و افراد قیام مردمی در ولسوالی پچیر آگام ننگرهار بیش از 50 نفر از افراد داعش کشته شدند. مسئولان ننگرهار میگویند که این برخورد از بامداد دیروز به این سو در منطقه پچیر علیا ادامه دارد. عطاءالله خویانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که افراد ملکی و طالبان مسلح هم در این درگیری کشته شدند. مقامات هلمند میگویند نیروهای امنیتی و دفاعی ضمن عملیات قهر میوند 38 تن از مخالفان مسلح را کشته و 16 تن آنها را زخمی ساختند. اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند میافزاید که این تلفات در نتیجه حملات هوایی و زمینی در مناطق مختلف به مخالفان مسلح وارد شده است. عمر زواک سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی گفت 22 نفر از مخالفین مسلح تنها شب گذشته در منطقه بولان لشکرگاه کشته شدند. جایی که مخالفان مسلح بودند مورد حمله قرار گرفت. دشمن قصد پیشروی در برخی مناطق داشت تا ماین‌گذاری کند. این مناطق هم هدف قرار گرفت. 22 نفر از مخالفان مسلح به شمول یک قماندان آنها از میان برداشته شدند. اکنون نیروهای کماندو در آن ساحات جابجا شدند. گفته می شود که در این عملیات 7 نفر از مخالفان مسلح زخمی هم شدند. مقامات هلمند می گویند در یک برخورد دیگر 9 مخالف مسلح دولت کشته و 9 تن دیگر آنها زخمی شدند. مسئولان در فرا میگویند به علت ناامنی های اخیر در این ولایت 9000 خانوار از مناطق خود بیجا شدند. رحمالدین ریگیوال رئیس دفتر مهاجرین در فرا بر رادیو آزادی گفت از این جمله 4000 خانوار به ولایات هرات و نیمروز کوچیدند.
بریزرو
3300 خانواده به هرات رفته کوچیده اند و 920 فامیل هم به نیمروز رفتند و حدود 5000 خانوار در مناطق مختلف داخل ولایت فرا بیجا شدند. آقای ریگوال می افزاید که سروی خانواده های بیجا شده آغاز شده است و با تکمیل آن دولت افغانستان و مؤسسات خارجی با آنها کمک خواهد کرد. تاجران میوه در قندهار میگویند امسال به قیمت 2.5 میلیون دلار آمریکایی انگور به خارج صادر شده است. حاجی نانی رئیس اتحادیه تاجران میوه در قندهار بر رادیو آزادی گفت 5700 تن انگور تازه به پاکستان و هند صادر شده است. او میگوید صادرات امسال دو مشکل عمده داشت. امسال 5700 تن انگور صادر کردیم که اسناد گمرک آن را داریم. بازار انگور در کشور چندان خوب نبود و حاصلات باقی هم ماند، چون پاکستان مدت یک ماه راه صادرات را مسدود ساخته بود. حاجی نانای می افزاید که یک مقدار زیادی انگور بدون راجستر هم به پاکستان صادر شده است. تاجیکستان در امتداد سرحدات با افغانستان تمرینات مشترک ضد تروریسم با چین آغاز کرده است. این تطبیقات با سلسله تحرکات چین در زمینه تأمین امنیت در این منطقه صورت می‌گیرد. در این تمرین‌ها که روز پنجشنبه آغاز شد و تا سه روز دیگر ادامه خواهد یافت، حداقل 10,000 نظامی، وسایل حربی و هلیکوپترها سهم دارند. در یک حمله ای که گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت، شبه نظامیان مسلح اهداف را در داخل و اطراف شهر کرکوک در عراق مورد حمله قرار دادند. این حمله امروز در حال صورت گرفت که نیروهای کردی و اردوی عراق برای خارج ساختن گروه دولت اسلامی از شهر موصل در شمال غرب کرکوک عملیات عمده خود را به راه انداختند. شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو یک جلسه خاص درباره شهر محاصره شده حلب سوریه دایر کرد. این جلسه که به پیشنهاد برتانیا برگزار شد، سعی می‌کند تا درباره تخطی‌ها از حقوق بشر، خصوصاً در نواحی شرقی این شهر که زیر تصرف شورشیان است، یک فیصله‌نامه صادر کند. حدود 250,000 غیر نظامی در این نواحی حلب در محاصره نیروهای رژیم بشار اسد به سر می‌برند. نیروهای رژیم بشار اسد از حمایت قوای روسیه برخوردارند. زید رعد الحسین، رئیس اداره حقوق بشر ملل متحد، هنگام سخنرانی به جلسه این شورای 47 عضوی خواستار اقدام در برابر جنایت‌ها شد. Armed opposition groups continue to fire mortars and other projectiles. گروه‌های مخالف مسلح رژیم بشار اسد به سوی مناطق مسکونی در غرب حلب هاون و موشک فیر می‌کنند، ولی حملات هوایی بی‌رویه به مناطق شرقی شهر توسط نیروهای رژیم و متحدان آنها مسئول بیشترین بخش تلفات ملکی است. این تخطی جنایت جنگی تلقی می شود و اگر آگاهانه به عنوان بخش از حمله گسترده یا سازمان یافته علیه غیر نظامیان ارتکاب شود، جنایت علیه بشریت تلقی می شود. توبیاس ایلوود، وزیر برتانیا برای امور شرق میانه و افریقا، از مسکو به خاطر چیزی که آن را اقدامات شرم آور روسیه در حلب خواند، انتقاد کرد. او گفت روسیه وضعیت را حل نمی کند، بلکه ناگوارتر می سازد. اما الکساندر بورودوکین، سفیر روسیه، گفت آتش بس یک جانبه به غیر نظامیان و جنگجویانی که اسلحه خود را به زمین می گذارند اجازه می دهد که حلب را ترک گویند. پایان اخبار.
ساعت 6:37 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب را میشنوید. یک مقام مطرح طالبان از رهبری این گروه خواسته است با قماندانان این گروه دستور بدهد که از حملات بر مساجد و مراکز عامه خودداری کنند. سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان میگوید آتش بس با حزب اسلامی زمینه صلح پایدار را فراهم میکند. ناتو نیروهای افغان را برای دقت بیشتر در حملات هوایی تعلیم میدهد. مجتمع ملی جوانان از حکومت میخواهد که به بیجا شدگان ولایت کندوز کمک بیشتر نماید. مطالب دیگر هم داریم، از جمله صحبت درباره اوضاع عراق. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یک مقام مطرح گروه طالبان از رهبر این گروه خواسته است تا جاسوسان کشورهای همسایه را از صفوف این گروه بیرون کند. این مقام پیشین طالبان در یک نامه عنوانی ملا هبت الله اخونزاده که متن آن به رادیو آزادی رسیده است، خواهان تغییر در تاکتیک های نظامی و حملات طالبان شده و گفته است که بالای تاسیسات عامه و مساجد نباید حملات صورت گیرد. جزئیات موضوع را از فرشته نگاه میشنوید.
سید محمد طیب آقا، مسئول پیشین دفتر غیررسمی طالبان در قطر، و یکی از مذاکره کننده های این گروه از عبدالله آخوندزاده رهبر فعلی طالبان خواسته است تا آن عده از اعضای طالبان را که با استخبارات پاکستان، ایران و دیگر کشورها به گونه مستقیم و غیر مستقیم در ارتباطند از صفوف طالبان بیرون کند. طیب آقا در یک نامه که به تاریخ 16 جولای سال روان میلادی عنوانی عبدالله آخوندزاده فرستاده نوشته است که ارتباطات با استخبارات خارجی طالبان را به سوی شر و تبویی می کشوند. وی خواسته است تا جاسوسان استخبارات خارجی نخست به گونه موقتی و در صورت اصلاح نشدن برای همیشه از صفوف طالبان بیرون رانده شوند. طیب آقا ظاهراً این نامه را پس از آن نوشته است که رهبر طالبان و دیگر مقامات این گروه خواهان مشوره از وی شدند. ملا طیب آقا در نامه خود اساس مبارزه و تشکیلات فعلی گروه طالبان را زیر سوال قرار داده و نوشته است که ملا عبدالله نباید خود را امیرالمومنین خطاب کند، زیرا به گفته او برای امارت به قلمرو نیاز است و این در حال است که رهبری طالبان در پاکستان حضور دارد. او همچنان از رهبری شورای طالبان خواسته است که پاکستان را ترک کنند، زیرا با مستقر شدن این شورا در داخل افغانستان به گفته طیب آقا پاکستان نمیتواند آنچه را که بر ضد افغانستان و طالبان است بالای آنها بقبولاند. طیب آقا میگوید امارت آن زمان مفهوم مناسب را دارد که طالبان نه تنها بالای مناطق دهاتی بلکه بالای تمام قلمرو افغانستان حاکمیت داشته باشند. در حالی که عملات طالبان موجب بیشترین تلفات غیر نظامیان در 15 سال گذشته خوانده شده است، طیب آقا از ملا عبدالله خواسته است که به طالبان دستور دهد تا بالای مساجد، جاده ها، پل ها و دیگر تأسیسات عمومی عمله نکنند و همچنان از کشتن و اختطاف کارگران و انجینیران، کشتن بدون محاکمه زندانیان و پیاده نمودن مسافرین در شارعها دست بکشند. طیب آقا در نامه خود خواسته است که طالبان برای از بین بردن یک فرد مخالف این گروه بالای شفاخانه ها و مراکز تعلیمی و دیگر تأسیسات ملکی عملا نکنند، زیرا در این عملات افراد بیگناه غیر نظامی کشته می شوند. سید محمد طیب آقا در سال 2014 میلادی پس از نشر خبر مرگ ملا عمر رهبر و مؤسس این گروه از وظیفه خود من حیث مسئول دفتر غیر رسمی طالبان در قطر استعفا داد. در آن زمان اعضای کلیدی طالبان روی انتخاب رهبر جدید اختلافات داشتند. سید طیب آقا در نامه خود نوشته است که این خواسته ها را با ملا منصور رهبر پیشین طالبان نیز شریک ساخته بود.
گزارش بود در مورد این که یک مقام پیشین طالبان در یک نامه عموم عنوانی ملا عبدالله آخوندزاده خواهان تغییر در تکتیک های نظامی و حملات طالبان شده و گفته است که بالای تأسیسات عامه و مساجد نباید حملات صورت بگیرد. فرشتنگاه موضوع همین نامه را با نصرالله استانکزی، استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل و کارشناس امور سیاسی در میان گذاشته است. آقای استانکزی میگوید
دو موضوع بسیار مشخص و دو نقطه بسیار مشخص در این نامه مثل که شما میگین دیده میشه. اول ای که نشان دهنده یک اختلاف عمیق بین سطح رهبری تا جنبش طالبان یا تحریک طالبان و ملاحظه میرسه و او به این معناست که با مردن مرموز ملا عمر در پاکستان این اختلاف از قبل بودم انتحال آرام آرام با مطبعات و به ذهنیت آمه همونه انعکاساتش دیده بشه. نقطه دوم معلوم میشه که یک تغییر بسیار جدی در رهبری طالبا بر یک پروسه صلح و یا آشتی دیده میشه و نشاندهنده عدی است که از وضعیت موجود حاکم در تحریک طالبا یک خشتگی و ناراحتی جدی به سطح رهبری وجود داره.
طیب آقا در نامه خود اساس مبارزه و تشکیلات فعلی گروه طالبا را زیر سوال برده و همچنان گفته که نباید طالبا بالای مساجد، مراکز تعلیمی و همچنان تأسیسات عامه و ملکی اینا عملات را انجام بدن. آیا راه را به طرف صلح باز میکنه؟
دقیقا یک حرکت دیده میشه که طالبا از وضعیت موجود و خصوص رهبریش خسته شده و میخواید که به یک روند بین الافغانی وارد بحث شود و مخاطر است که برای جواسیس هم در نامه اشاره شده و از طرف دیگه اونم خط را که طالبا داشته معلوم میشه که این خط انحراف کرده از نظر خود طالبا یا از نظر رهبریشان، روی او دلیل است که بر چنین موازی تاکید صورت میگیره.
فعلا طالبان در چندین نقاط مختلف افغانستان درگیر هستند با نیروهای امنیتی افغان. آیا افشای همچون یک نامه از سوی یک مقام مطرح طالب میتونه که شدت جنگ در افغانستان کاهش بده؟
دقیقا گذشته از یک شدت جنگ کاهش خواهد داد. یک چیز دیگه بسیار جدی که میتونه وجود داشته باشه بر مورال جنگجویانی که عمل بالفعل در جبهات علیه دولت افغانستان میجنگند، در مورال از تاثیرات شدید منفی خواهد داشت. و از طرف دیگه هر یک از رهبران طالبان که در شورای رهبری قرار دارن، از خود طرفدارا و حامیای دارن که دقیقا یک شکل در بین این گروه ها ایجاد خواهد.
سومین دور مذاکرات قرار است هفته بعد در عربستان سعودی برگزار شود میان طالبان و نماینده های از حکومت افغانستان. این افشای از این نامه چقدر میتونه که نماینده های حکومت افغانستان در این مذاکرات دست بالا داشته باشند؟
به شک نیست که اگر طالبان از یک موضع واحد و یک موقعیت صحبت کنند، در مذاکرات خواهان امتیازات بلند خواهند. اما با متفرق شدنشان این موضوع یقینا تضعیف میشه و این مربوط به مذاکره کننده های دولت افغانستان است که از این موقعیت چقدر میتونن استفاده مؤثر بکنن.
صحبتی بود با نصرالله استانکزی، استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل و کارشناس امور سیاسی.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
دفتر شورای امنیت ملی افغانستان ابراز امیدواری میکند که با اعلام آتش بس میان نیروهای امنیتی افغان و حزب اسلامی از سوی رئیس جمهور، زمینه صلح پایدار در افغانستان مساعد خواهد شد. تواب غرزنگ سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی به روز جمعه به رادیو آزادی گفت به زودی زمینه ادغام افراد حزب اسلامی به نیروهای امنیتی آغاز خواهد شد. همزمان با این، محمد امین کریم یک عضو هیئت حزب اسلامی به رادیو آزادی تایید میکند که در صورت نیاز بخشی از افراد این حزب در صفوف نیروهای امنیتی شامل خواهند شد. نصرت پارسا از کابل گزارش میدهد.
پس از صدور فرامین رئیس جمهور درباره اعلام آتش بس نیروهای امنیتی با افراد حزب اسلامی و ایجاد کمیته مشترک، دفتر شورای امنیت ملی افغانستان اظهار خوشبینی کرده است که این کار زمینه ایجاد صلح پایدار را در افغانستان مساعد خواهد ساخت. تواب غرزنگ سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی بر رادیو آزادی گفت ادغام افراد حزب اسلامی و بیرون کشیدن نام رهبر این حزب از لیست سیاه سازمان ملل متحد عملی خواهد شد.
ما امیدوار هستیم که با تطبیق این تفاهم‌نامه و با اعلام آتش جنگ که رئیس به جمهور طی فرمان به نیروهای مسلح افغانستان دستور دادند تا آتش بس کنند با اعضای محترم حزب اسلامی که در جبهات بودند، امیدوار هستیم که برای صلح پایدار در افغانستان زمینه فراهم شود.
حزب اسلامی و حکومت افغانستان اوایل ماه جاری توافقنامه صلح را به امضا رساندند. بر اساس این توافقنامه رئیس جمهور افغانستان با صدور فرامین دستور آتش بس و ادغام افراد حزب اسلامی را داد. محمد امین کریم عضو کمیته مشترک تطبیق توافقنامه صلح بر رادیو آزادی گفت این حزب در 28 ولایت افغانستان جبهه جنگی دارد که در تمام آن آتش بس پابرجاست. به گفته آقای کریم در صورت نیاز بخشی از افراد این حزب به نیروهای امنیتی مدغم خواهد شد.
این برنامه از طریق کمیسیون مشترک اجرایی که برای این کار تدبیر میافته انجام خواهد گرفت. چگونگی و زمانش همین کمیسیون تعیین خواهد کرد. این که چگونه و چه زمانی به چه ترتیب این نیروها ادغام یا جذب یا منحل میشن توسط کمیسیون بنابر اقتضای شرایط و منطقه تعیین خواهد شد.
پیش از این قماندان های حزب اسلامی در بغلان به رادیو آزادی گفته بودند که جبهاتشان پابرجاست، اما در تمام این جبهات آتش بس به میان آمده است. میرویس یکی از این قمانداران گفته بود که تا هنوز زمینه رفت و آمد نیروهای دولتی به ساحات تحت کنترل آنان فراهم نشده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
قرار است ناتو نیروهای افغان را آموزش دهد تا در حملات هوایی از دقت بیشتر استفاده کنند. این در حالی است که سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه خود از افزایش تلفات ملکی در حملات هوایی نیروهای افغان ابراز نگرانی کردند. فرشته نگاه باسم جزئیات دارد.
ناتو یک برنامه جدید آموزش نیروهای افغان را روی دست گرفته است که بر اساس آن نیروهای افغان در زمان تقاضای کمک‌های هوایی از دقت کار گرفته و با فراهم کردن کوردینات درست مراکز مخالفین مسلح دولت را هدف قرار دهند. هدف از این آموزش جلوگیری از پیشروی‌های اخیر مخالفین مسلح دولت افغانستان و کاهش تلفات غیر نظامیان خوانده شده است. وزارت دفاع افغانستان نارسایی‌های مسلکی در بخش قوای هوایی را پذیرفته می‌گوید برای دور ساختن همین مشکلات در کنفرانس بروکسل روی راه اندازی برنامه آموزشی برای نیروهای هوایی افغان تصمیم گرفته شد. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از آن عملیات هوایی نیروهای افغان یادآور شد که در آن بر اساس معلومات نادرست افراد ملکی هدف قرار گرفتند.
در منطقه فرا قوای هوایی ما بالای نیروهای امنیتی ما کوردینات را اشتباه گرفتند و تلفات به وجود آمد و به همین شکل در مناطق دگی هم که داریم به این صورت تجارب خود باید یا زیادتر بسازند و با این تجارب میتوانند که تلفات ملکی را هم کم بسازند و در این زمان در امر انجینری و دیگر وظایف تلفات خود ما هم کم شود.
تیاره های کوچک نیروهای هوایی افغان در حال حاضر از سلاح‌های سنگین در عملیات بر ضد مخالفین مسلح استفاده می کنند و این در حال است که آنها از زمین هیچ نوع راهنمایی نمی شوند و این مشکل باعث شده تا ترینر امریکایی دگرمن اندی جنسن و دیگر مشاورین ناتو روی آموزش نیروهای افغان جهت فراهم کردن کوردینات لازم و دقیق تلاش کنند. به این افراد در اصطلاح نظامی کنترل کننده های تکتیکی می گویند. بانکی به گفته مقام های امریکایی هیچ ضمانت وجود ندارد که کنترل کننده های تکتیکی در جریان عملیات نظامی کوردینات دقیق را فراهم کنند، اما به هر صورت دقت بیشتر بسیار مهم است. دگرمن جنسون که در جریان یک ترنینگ در لوگر با خبرگزاری رویتر صحبت کرده می گوید زمانی که تیاره در هوا می باشد برای پیلوت زمین قسم دیگر دیده می شود. از این لحاظ در زمان تعیین اهداف باید از دقت بسیار زیاد کار گرفته شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
آسیبیدگان جنگ های اخیر در ولایت فرا می گویند که در نتیجه جنگ ها خانه و همه امکانات خود را از دست دادند، ولی تا حال کسی به آنها کمک نکرده است. به گفته آنها فعلا هیچ امکانات برای زیستن ندارند و دولت و نهادهای کمک رسان باید به زندگی آنها توجه نمایند. شرح بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی احمد شاه فطرت از ولایت فرا.
بیش از دو هفته می شود که درگیری های شدید بین مخالفان مسلح دولت و نیروهای امنیتی در حومه های شهر فرا جریان دارد که این درگیری ها بیشترین خسارات را به افراد ملکی و باشندگان فرا رسانده است. باشندگان مناطق برنتوت، شوراباد، گنهکان، خطیوان و دیگر مناطق حومه های شهر فرا می گویند که مخالفان مسلح دولت در منازلشان سنگر گرفته و از وسایل و امکاناتی که در خانه های آنها وجود دارد استفاده می نماید. با گفته آنها خانه هایشان از طرفین درگیر در جنگ مورد شلیک اسلحه سبک و سنگین قرار گرفته که اکثرشان تخریب گرده است. آنها که در شهر فرا گرد آمدند با یک ستا از دولت می خواهد که از سوی با آنها کمک نموده و از طرف دیگر به جنگ که جریان دارد خاتمه دهد. در این حال مسئول نهادهای کمک کننده نیز در ولایت فرا بیجا شدن 5000 خانواده را میپذیرد و میگوید ثبت نام خانواده های آسیب پذیر را از چند روز بدین سو آغاز کرده است و به زودی کمک های اولیه غذایی برای خانواده های آسیب پذیر در این ولایت توزیع خواهد شد. عبدالجلیل سرپرست ریاست مهاجرین ولایت فرا میگوید که طبق سرویان ها حدود 5000 فامیل بنابر جنگ اخیر از مرکز فرا بیجا شده است و این فامیل ها در ولایت همجار مانند هرات و نیمروز رفتند و یا هم در مناطق دوردست فرات جا به جا گردیده است. با گفته او به زودی کمک های لازم برای این خانواده ها صورت خواهد گرفت.
این نوبهار، رج، مزار، ختیوان، برنگتوت، شوراباد و صاحب آقا پل جنگ شدیدی کلگه و هموطنان در جریان است صورت گرفته. زیادتر بیجا شده های ما به ولایت همجوار، قرجات همجوار رفته.
این اولین بار است که ولایت فرات بیش از 5000 فامیل بر اثر جنگ بی‌جا می‌شوند. اگر چنین خانواده‌ها آرزوی کمک دارند، اما تا حال از سوی دولت مرکزی و یا هم کدام نهاد دیگر به این آسیب دیدگان جنگ کمک صورت نگرفته است.
مجتمع ملی جوانان افغانستان از حکومت می‌خواهد تا هرچی عاجل به بی‌جا شده‌های شهر کندوز کمک رسانده شود. مسئولان این نهاد به روز جمعه در دیدار با برخی از خانواده های بیجا شدگان گفتند در اثر جنگ در شهر کندوز ده ها هزار خانواده به کابل و برخی ولایت های دیگر رفتند که در شرایط سخت زندگی می کنند. نصرت پارسا موضوع را پیگیری کرده است.
مجتمع ملی جوانان افغانستان می گوید اگر به بیجا شده های کندوز کمک های عاجل صورت نگیرد، این بیجا شده ها با دشواری های سخت زندگی روبرو خواهند شد. مسئولان این نهاد به روز جمعه با برخی خانواده های بیجا شده دیدار کرده و در یک نشست با خبرنگاران گفتند هزاران خانواده بیجا شده و در حال حاضر در کابل و برخی ولایت های همجوار کندوز به سر می برند که به کمک های عاجل ضرورت دارند. آنان از حکومت خواستند که با رسیدن فصل سرما به این خانواده ها رسیدگی شود. سید عبدالله هاشمی رئیس مجتمع ملی جوانان گفت
حکومت افغانستان و مردم افغانستان و نیازهای کمک کننده بین المللی برای بیجا شده‌های داخلی افغانستان و برزیلا کمک صورت نگیره و سرپناه برشان ایجاد نشوه و رسیدگی درست به وضعیت از این مردم در بخش‌های مختلف صورت نگیره، خدای نخواستن ما چاره یک فاجعه انسانی خواهد بود.
در اوایل ماه میزان سال جاری طالبان بر بخش‌های از شهر کندوز دست یافتند و در درگیری میان این گروه و نیروهای امنیتی ده ها هزار تن خانه هایشان را ترک کردند و به ولایت های دیگر مثل کابل، تخار و بلخ فرار کردند. مقام های افغان آمار این بجا شده ها را به مرز 20 هزار خانواده اعلام کردند. مسئولان در اداره مبارزه با حوادث طبیعی می گویند روند کمک رسانی به خانواده های بیجا شده به گونه منظم به پیش می رود. این اداره می گوید شمار از این بیجا شده ها در کمپ های مشخص جابجا شدند و روند کمک رسانی به آنان آغاز شده است. محمد اسلم سیاس معاون اداره مبارزه با حوادث طبیعی بر رادیو آزادی گفت
اطراف کندوز، والی کندوز من حیث مسئول کمیته اضطرار ولایتی در طول هفته گذشته سه بار اینا جلسه کمیته اضطرار ولایتی را گرفتند. سرویه در اوزا جیریان داره، مواد غذایی، مواد غیر غذایی وجود داره.
مجتمع ملی جوانان افغانستان همچنان با شمار از بیجا شده های شهر کندوز مساعدت نیز کردند. این نهاد به برخی خانواده ها مواد خوراکی و البسه کمک نمود. مقام های افغان می گویند در اثر جنگ در افغانستان صدها هزار خانواده بیجا شدند که برخی این خانواده ها دوباره به خانه هایشان برگشتند. هرچند به برخی این خانواده ها کمک صورت گرفته، اما این بیجا شده ها می گویند این کمک ها به آنان کافی نیست.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در حالی که عملیات وسیع برای پس گرفتن شهر موصل عراق از نزد گروه تندرو دولت اسلامی ادامه دارد، تندروان مسلح این گروه اوایل امروز در داخل و اطراف شهر کرکوک حمله را آغاز کردند. با اساس گزارش‌ها بیش از 10 کارگر به شمول 4 ایرانی زمانی کشته شدند که تندروان مسلح گروه دولت اسلامی بر یک دستگاه تولید برق در شمال کرکوک حمله کردند. همچنان گزارش شده است که نیروهای خاص عراق شهر بارتیلا در شرق موصل را پس گرفتند. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
در پنجمین روز عملیات وسیع نظامی برای پس گرفتن شهر موصل عراق از نزد گروه دولت اسلامی، این گروه سحرگاه امروز برخی از اهداف را در داخل و اطراف شمال شهر کرکوک مورد حمله قرار داد. خبرگزاری اسوشیتد پرس می نویسد که در حمله تندروان مسلح گروه دولت اسلامی بر یک دستگاه تولید برق در شمال شهر کرکوک 13 کارگر به شمول 4 ایرانی کشته شدند. شاهدان عینی گفتند که چندین انفجار این شهر را لرزاند و درگیری ادامه داشت. شبکه تلویزیونی محلی کرد تصاویر را نشر کرد که دیده می شود دودسیا به هوا بلند شده است.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران حمله در شهر کرکوک را محکوم کرده است. ایرنا خبرگزاری رسمی ایران به نقل از قاسمی خبر داده است که در این حمله 4 ایرانی کشته شده و 3 تن دیگر زخمی شدند. کرکوک حدود 170 کیلومتر از شهر موصل فاصله دارد. گروه دولت اسلامی موصل دومین شهر بزرگ عراق را در سال 2014 تصرف کرد. طالب شاغاتی یک جنرال اردوی عراق بر روز جمعه در یک نشست خبری تاکید کرد که کنترل کامل شهرک بارتیلا در دست قوای خاص این کشور است. بارتیلا در شرق موصل موقعیت دارد. گزارش شده است که نیروهای خاص عراق سرگرم پاکسازی این شهرک از وجود مواد انفجاری هستند. مان السعدی یک جنرال دیگر اردوی عراق گفته است که یک کلیسا در مرکز این شهرک پر از مواد انفجاری بود. از سوی دیگر یک افسر قوای خاص عراق می گوید که بر روز پنجشنبه در حمله بر شهرک بارتیلا یک سرباز کشته شده و 10 تن دیگر زخمی شدند.
شنوندگان گرامی، در همینجا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.